تشکر. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم احمد شبر میزبان شماست.
احمدی صاحب مننه، ستړی مشه. د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې وړاندې ایران ته د ولسمشر اشرف غنی نننی سفر څارو. پاکستان ته بیا د افغان امنیتي ځواکونو پلاوی تللی، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د میدان وردګ نرخ ولسوالۍ ته د امریکایي ځواکونو یوه ډلګۍ ولاړه. د افغانستان ولسمشر نن له هراته تهران ته ځي. تمه ده چې نن امنیت شورا پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو وړاندې شوې مسودې ته رای ورکړي. بشپړ خبرونه. د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو یوه ډلګۍ ځای پر ځای شوه. د میدان وردګ ولایت د پولیسو ویان نقیب الله امینی ازادي راډیو ته وویل چې دا ډلګۍ د افغان امنیتي ځواکونو مرستې ته ورغلې ده.
یک تیمشان در عملیات ها مستقیم سهم میگیرند و در عملیات
های دیوائی در امریکای اسکر و دلبه پا عملیاتو که گردون کوی. اخوی در نرخ ولسوالی پا کریمداد خیلو سیمکی پا عملیاتو که گردون وکر. در شاخلی امینی پا وینا در پنشنبه پرست در امریکای او افغان ځواکونو پا گرد و عملیاتو که و وصلوال طالبان ووشل او چلور زخمیان شول. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د ایران د ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي. په ایران کې د روان کال د می میاشتې په 19مه نیټه د جمهوری ریاست انتخابات تر سره شول. په ټاکنو کې حسن روحانی د ولسمشرۍ دوهمه دوره وګټله. هغه به نن د لوړې مراسم تر سره کړي. ولسمشر اشرف غنی به د ایران د سفر پر مهال له یو شمېر ایراني چارواکو سره پر دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. وړاندې په خپرونه کې د دې تفصیل اورېدلی شئ. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې یوازې په وروستیو 15 میاشتو کې لږ تر لږه 1,000 کورنۍ د جګړې له امله په افغانستان کې بې ځایه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل میاخیل وایي ډیر خلک په هغو ولایتونو کې چې امنیت خراب دی بې ځایه شوي دي. په کندوز کې جګړه ده، په بغلان کې امنیت خراب دی، او له دې امله زیات خلک په دې ولایتونو کې له خپلو کورونو وتلي دي. ښاغلی میاخیل زیاته کړه چې لږ تر لږه 9,000 کورنۍ چې پخوا د جګړې له امله له خپلو سیمو تښتېدلې وې د امنیت له ښه کېدو سره بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوې دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي د ټولو بې ځایه شویو کورنیو شمیر په افغانستان کې 1,350 سره دی. د ملګرو ملتو یوه جګپړي ډیپلومات ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو د لګېدو د پریکړې لیک یوه مسوده امنیت شورا ته وړاندې کړې ده. د ملګرو ملتو دغه ډیپلومات وویل چې تمه ده نن به د امنیت شورا د مسودې ته رای ورکړي او په لوړه کچه داسې اټکل کې شي چې چین او روسیه به هم د دې مسودې تایید وکړي. ملګرو ملتو له شمالي کوریا غوښتي وو چې توغوندي به نه ازموي، خو پیونګ یانګ په روسیو کې د اوږده واټن توغوندی وازموي. اروپایي ټولنې پر یو شمېر روسي کمپنیو او وګړو د خپلو بندیزونو کړۍ پراخه کړه او د روسیې د انرژۍ وزارت مرستیالې هم په دې لیست کې شامل کړ. اروپایي اتحادیه وایي دا کار یې ځکه کړی چې روسیې د زمینس شرکت د ګاز څلور توربینونه په غیر قانوني ډول د روسیې له جنوبي سیمو د کریمیا ټاپو وسمې ته چې روسیې په زور له اوکراین جلا کړې اړولې دي. د اروپایي ټولنې ډیپلوماتانو پر نوبل چې د روسیې د انرژۍ وزارت مرستیال اندري چریزوف او د هغه وزارت بل چارواکی یوګینی گراباچاک د اوکراین د خاورې د بشپړتیا او خپلواکۍ پر ضد کار کړی دی. اروپایي ټولنه وایي چې پر دې کسانو به د سفر بندیز وي او په اروپایي اتحادیه کې د هغوی پانګه به کنګل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اروپایي اتحادیې دا پریکړه توجیه نه لري او غبرګون څرګندول د ځان حق ګڼي. له د اروپا د بشري حقونو محکمې په فوقالعاده حکم کې روسیه د ازبکستان حکومت ته د یوه ژورنالیست له سپارلو منه کړه. ژورنالیست علي فیروز په روسیه کې زیږېدلی او د مسکو له یوې خپلواکې ورځپاڼې نوایا غزایا ته سره کار کاوه. د هغه وکیل پرون پر فیسبوک ولیکل چې د سراسپورک د معتبرې محکمې ازبکستان ته د علي فیروز له مستردولو سره مخالفت کړی. د علي فیروز رسمي نوم خدای بردي نورم توف دی. د ژورنالیست په 19 کلنۍ کې ازبکستان ته تللی و او د هغه هیواد تابعیت یې منلی و، خو په 2008 میلادي کال کې بیرته روسیې ته تښتېدلی و. هغه ادعا کړې وه چې د ازبکستان امنیتي ادارو دوې ورځې نیولی او شکنجه کړی و. د مسکو یو محکمې د سیشن به پروس حکم وکړ چې هغه د روسي د مهاجرت له قانون سره غړونه کړي او باید ازبکستان ته مسترد شي. خو علي فیروز ادعا کړي چې په روسیه کې د پناه غوښتنه کړي او د هغو اسنادو پر اساس په روسیه کې د پاتې کېدو حق لري. د ایران د فوټبال د ملي لوبډلې پر دوو لوبغاړو شای بندیز ولګول شي. د ایرانی رسنیو په حواله حکومت شای پر مسعود شجاعی او احسان حاج صفی د اروپا د فوټبال په لیګ کې د اسرائیل د فوټبال له لوبډلې سره په سیالۍ کې د ګډون له امله بندیز ولګوي. د ایران نیمه دولتي خبری اژانس فارس پرون وویل چې دغه هیواد د فوټبال دولتي فدراسیون د مسعود شجاعی او احسان حاج صفی د کار خندلې دی. دواړو فوټبالرانو د یونان د فوټبال په یو لوبډله کې لوبه کوله او د پنځشن به پورسته د اسرائیل د لوبډلې په وړاندې په سیالۍ کې برخه واخیسته. میزان خبری اژانس د ایران د سپورت وزارت یو چارواکي محمد جواد په حواله لیکلی چې په دواړو فوټبالرانو د بندیز اعلان ممکن دی. ایران د اسرائیل دولت پر رسمیت نه پیژني او ایرانی لوبغاړي له اسرائیلي لوبډلو سره په سیالیو کې لګډون منع کوي. د خبرونو پای. اسدی رډو په منځني سپدول شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام ایران ته د ولسمشر اشرف غنی د نننی سفر له اهدافو خبرو.
مسائل گمرکات هست، مبارزه با مواد مخدر، مسائل فرهنگی است، مسائل امنیتی هست، تمام موضوعاتی که مربوط به دو کشور باشد میتونه جزء صحبت ها باشد.
بلور ته پکنړ کې قومي مشران او دینی عالمانو د ایران پر ولسمشر سخت انتقاد کړي.
تا بل روز حسن روحانی خبر وانه وردرې چې هغه ویل چې په افغانستان کې په سازي برخنا جوړول دوبونه سالم استفاده کول د ایران د مهندسي لپاره تاوان.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان د پوځ یو جګپوړی پلاوی پاکستان ته تللی. د کور کلی په پروګرام کې د یوې غمجنې مېرمنې د ژوند کیسه لرو.
هغه مې پلار وسیږي نه چې قاتل، د خپل اولاد ګردې خرڅ کړي، د خپل اولاد قلب خرڅ کړي، هغه به څه رقم ته د ما اولاد وساتي.
د ګوډیا چار په تفریحي پروګرام کې مو بیا لغمه لري ساتو.
ټول هغه کسان چې لو ان اکتوبر په پوچو کانزلو اموختدی فیسبوک ته راغلی او چې څه په خوله راځي وایي.
د افغانستان ولسمشر نن له هرات ایران ته ځي. اشرف غنی پرون له کابل هرات ته ولاړ. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی په هرات کې خبری غونډې ته وویل چې شاغل غنی به تهران ته د سفر پر مهال له یو شمېر ایرانی چارواکو سره وګوري.
رئیس جمهور در مراسم تحلیف آقای حسن روحانی رئیس جمهور
ولسمشر بده ایران د اسلامی جمهوریت د ولسمشر حسن روحانی د لوري په مراسمو کې برخه واخلي. د دې سفر په ترڅ کې به افغان ولسمشر د ایران له یو شمېر چارواکو سره هم وګوري او د دواړو هیوادو ترمنځ به پر ګډو او د پام وړ مسایلو وشغیږي.
صحبت خوان کرد.
د سشکاري چې نشي مواد او د قاچاق ستونزه د ګمرک مربوط موضوعات او امنیت په د خبرو اصلي ټکی وي. شاه حسین مرتضوی وای چې یو شمېر کمیټه جوړ شوې ده چې د شته ستونزو د هوارولو لپاره لاری چاری لټوي.
ما 5 کمیته از جنوب افغانستان تشکیل دادیم و ایران هم
مش 15 کمیټه د افغانستان له لوري جوړې کړې دي او ایران هم 15 کمیټه جوړې کړې دي چې پر بیلابیلو موضوعاتو په بحث وکړي. د ګمرکونو مسله ده، له مخدر موادو سره د مبارزې مسله ده، فرهنګي مسایل دي، امنیتی مسایل دي او ټول هغه موضوعات چې د دواړو هیوادو ترمنځ د بحث وړ وي کېدای شي چې خبرې پرې وشي. خو بیا هم اصلي هدف د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د لوري په مراسمو کې برخه اخیستل دي.
جمهور اسلامي ایران میباشه.
که څه هم د ولسمشر سرپرست ویان د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو لانجې ته اشاره و نه کړه، خو تمه ده چې په هرات کې د سلما د بند، په فرا کې د بخش آباد بند او کمال خان په نیمروز کې هغه موضوعات وي چې د افغانستان او ایران چارواکي خبرې پرې وکړي. په روسیې کې د ایران جمهور رئیس په ښکاره دا خبره وکړه چې د افغانستان په لویدیځ کې د بندونو جوړېدل د ایران په زیان دي. بلور ته د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو پلاوی له پاکستاني پوځیانو سره وکتل. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستيال ویان محمد رادمنش اساسي رډو ته ویل چې د دې وزارت د اپراسیون رئیس او د 201 قولي اردو قماندان پاکستان ته د تللي پلاوی مشي کوي. جزئیات فرشته جلال سی پورا پورک.
د افغانستان او پاکستان د پوزونو څو لوړ رتبه جنرالانو په پېښور کې سره وکتل. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې د افغانستان یو پوزي پلاوی پرون پاکستان ته ولاړ او له پاکستانی جنرالانو سره به د تروریزم پر ضد پر مبارزه او سرحدي امنیت خبرې کوي. د دې وزارت مرستیال ویاند محمد راتمنش وویل افغان پلاوی به چې د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس او د 201 قولي اردو قومندان هم پکې دي، له مقابل لوري سره د هغو تروریستانو پر ضد پر مبارزه وغږیږي چې د افغانستان امنیت ته ګواښ پېښوي او پر ضد به یې د صادقانه جنگ غوښتنه وکړي.
آرزوی وزارت دفاع و آرزوی می هیئت می هست که
د دفاع د وزارت هیله داده او دا پلاوی هم هیله لري چې پر دې چې د ډیورند کرښې په اطرافو کې تروریستان د افغانستان حکومت ته ګواښ پېښوي او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه به کلک ګامونه پورته شي. د پاکستان د پوځ خبر پاڼه وایي د افغانستان د دفاع وزارت وکسیز پلاوی پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د قولي اردو له قومندان جنرال نذیر احمد بټ او د ملیشه قواو له مشر سره کتلې دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې هغوی د سرحد دواړو خواو ته د پرتو سیمو پر امنیت او د تروریزم پر ضد پر مبارزه خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ خبر پاڼه وایي د دواړو هیوادونو پوځي چارواکو منلي چې په سیمه کې سوله او ثبات د ګډو هڅو او زیاتې همکارۍ په پایله کې ټینګېدلی شي. د پاکستان پوځ څو میاشتې مخکې اعلان وکړ چې د ډیورند د کرښې پر امتداد موانع جوړوي څو د هغوی په وینا د هغو تروریستانو مخنیوی وشي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ آزاد تګ راتګ کوي او له دې موقع په پاکستان کې د تروریستي حملو لپاره کار اخلي، خو د افغانستان حکومت د دې کار سخت مخالفت کړی دی.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د خبرونې په پیل کې مو دا خبر درلو چې تمه ده نن د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی له هرات ته تهران ته ولاړ شي او هلته د ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي. بل لور ته د کونړ په مرکز اسرآباد کې یو شمیر قومي مشرانو او دینی عالمانو د وی غونډې په ترڅ کې د ایران پر ولسمشر حسن روحانی سخت انتقاد کړی. په دې غونډه کې د افغانستان دننه د وروستیو سیاسي ائتلافونو او جوړېدو تر شا دوی ایران تورن کړی دی چې لاس لري. له اسرآباد د ساجرډو خبريال روح الله انوري راپور لري.
مولوی نجیب الله حقیا رول ائتلافونو جوړولو ورسته له هغه زور واخست چې کله ایرانی چارواکو په افغانستان کې د وبو د تنظیم او د پرمختیایي کارونو په ضد عکس العملونه څرګند کړل او په افغانستان کې د وبو او برېښنا بندونه جوړول د ایران په زیان وګڼل. مولوی ضیاء الرحمن علایار وویل د هیواد په زیان د ائتلافونو جوړونکي د پردیو او ګونډیو مزدوران دي.
دا بخوانه د پردیو جاسوسانو اوس هغه مالکینو ګټو ته خطر ده نو عملاً پاتې دي کله نوې چوکۍ په دې ملک کې ردی سره دې څلوېخ کال د پردیو روپۍ خوړلې دي مصارف یې کړې دي دا هغه ته ګټو ته خطر ده د خپل مالکینو ته او بازارانو ته چې ګوره موږ عملاً ملک روانه استاد پاره چې ولسې په واحد نظر باندې راځي چې تا په دا برخه کې ورونه موږ نه مونږ استاد په مشرۍ کې نات نه کړ درېم دا چې حکومت قانون پرې کې او تثبیت کې او د ټولو نه پټول وګړو یو شان عادلانه شکل باندې.
د علماء شورا مشر مولوی عبدالرحمن د کونړ له وکیلانو او حکومتي مسولینو او ټولو کونړیان وغوښتل چې له دغه ډول ائتلافونو ځانونه لري وساتي.
در خارجي دسیسې هر روز هغه په پارلمان کې اوسېږي، هغه په سنا کې اوسېږي، هغه په ننګرهار کې اوسېږي او په کابل کې اوسېږي. په کونړۍ په دغه ناخوالو کې چا سفر خوادت لري وایي چې څنګه وزیر خلک سي سر یې اعتماد کړی پارلمان زموږ د کونړو د پاره سر دي
دا. د غونډې برخوال وویل د افغان حکومت خلاف لومړی ائتلاف د ولسمشر غنی لومړی مرستیال جنرال دوستم د چا چې اوس هم د اشچی مسله کې دوسیه په سرنوالۍ کې ده د اجرایي ریاست لومړی مرستیال محمد محقق او د بلخ د برحال والی عطا محمد نور لخوا په ترکیه کې رامسته شو او ورپسې په قندهار او ننګرهار کې هم یو شمیر کسانو د شمال په څیر ائتلافونه جوړ کړل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږنی په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د کندوز له خلکو سره د جمعې په ورځ د خپل سفر پر مهال ژمنه وکړه چې شپېته لوی پروژې به په دغه ولایت کې پلي شي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې د څه باندې 600 میلیون افغانیو په ارزښت د څه باندې 60 لویو پروژو کار پیل کیږي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د جمعې ورځ په یو ناڅاپي سفر کې کندوز ولایت ته راغلی وو. نوموړي وویل چې دغه ولایت د سفر اصلي هدف دا دی چې مرکزی حکومت په پام کې لري په راتلونکي کال کې په دغه ولایت کې په بیلابیلو برخو کې ډېرې پروژې پیل کړي، ځکه په دې وروستیو دوه کلونو کې په کندوز کې هیڅ کار نه دی شوی. د کندوز لپاره د څه باندې 600 میلیون افغانیو په ارزښت 63 لویې پروژې په پام کې نیول شوي دي. کندوز ښایي د هیواد په کچه په راتلونکي کال کې یو له هغو ولایتونو څخه به وي چې د ډیرو پروژو کارونه به په دې ولایت کې پیل شي، ځکه په دې وروستیو دوه کلونو کې په دې ولایت کې هیڅ کار نه دی شوی. ښاغلی نادری زیاته کړه د کندوز ښار د پراختیا په هدف د ښار جوړونې وزارت غواړي په دې ولایت کې یو بل نوی ښار جوړ کړي، څو د کندوز په اوسني ښار کې د ګڼې ګوڼې کچه راکمه شي. د هیواد په درې معتبر زونونو لکه ننګرهار، بلخ او کندوز کې د نوي ښارګوټو پلانونه موږ جوړ کړي دي، خو په بلخ کې د نوي ښار د جوړونې چارې په ښه توګه جریان لري او په دې نږدې ورځو کې په ننګرهار کې هم د نوي ښار د جوړونې چارې پیل کیږي، خو په کندوز کې د نامنوی له کبله د نوي ښار لومړۍ چارې هم نه دي پیل شوي. له والي صاحب څخه هیله کوم چې د امنیت په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي، څو زموږ انجینران دلته راشي خپله سروې پیل کړي. په ورته وخت کې د کندوز ولایت یو شمېر قومي مشرانو همدارنګه د ولایتي شورا غړو د ښار جوړونې وزیر څخه وغوښتل چې باید په کندوز کې ماستر پلان پیل کړي، څو په ښار کې ګڼه ګوڼه راکمه شي. د کندوز د ولایتي شورا غړي مولوي خوش محمد نصرتیار په دې اړه وویل: زه د کندوز د خلکو د استازي په توګه له تاسو څخه غواړم چې د کندوز ښار ماستر پلان تطبیق کړئ، څو په ښار کې ګڼه ګوڼه کمه شي، او که ماستر پلان نه پلې کوئ نو یو بل نوی ښارګوټی جوړ کړئ څو د کندوز د خلکو ستونزې هوارې شي. بلخوا د کندوز والی اسدالله مرخیل د ښار جوړونې وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دې ولایت سیمیزه اداره چمتو ده څو په کندوز کې د ښار جوړونې وزارت ته د هر ډول پروژو د پلي کولو زمینه برابره کړي.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې د کندوز د امام صاحب د ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو څرګندونې لرو. دوی وروستیو جګړو ځپلي او له حکومت د مرستو غوښتنې لري.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه که آمده ام کل تنظیمای زور است کبیر
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
تر سلو ډیر کسان په اروپا کې د پولیسو له لورې نیول شوي دي او دوی تورن شوي دي چې انسانان قاچاقول چې اروپا ته راشي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. خو اوس په نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
وال ستریټ جرنل رسپانه په خپل پرونی غنه کې د افغانستان لپاره د سپینې مړۍ د ستراتیژي په اړه چې کار پر روان دی یو تحلیلي مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی دی چې ولس مشر ډونالد ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې تر دې دمه کومه لویه سهوه نه ده کړې، خو که د پاوز د جنرالانو مشورې له پامه وغورځوي نو ښایي د پخواني ولس مشر باراک اوباما په اندازه سهوه به یې کړې وي. د پاوز جګپوړو چارواکو ولس مشر ترامپ ته مشوره ورکړې چې افغانستان ته د 3500 ترمنز نور ځواکونه واستوي او نوې ستراتیژي ورته جوړه کړي. وال ستریټ جرنال لیکي ولس مشر ترامپ افغانستان ته د اضافي ځواکونو د استولو او د وسلوالو مخالفینو پر ضد د هوایی حملو د زیاتولو او د نور وسایلو د کارولو وړاندیز څونه مخکې منلای وو، خو د خپل سلاکار ستیف بینن له انزوا غوښتونکو افکارو څخه د اغیزمنې غریزې پرانا کې اوس بیا په دې اړه فکر کوي. رسپانه د مطلب په دوام لیکي د ترامپ پریکړه به دا خبره روښانه کړي چې آیا دای به هم د اوباما هغه اشتباه تکرار کړي کنه چې په 2011 کال کې ټول امریکایي ځواکونه له عراق وېستل. رسپانه لیکي ولس مشر ترامپ هم د نورو ټولو امریکایانو په څیر د افغانستان له جګړې څخه چې 14 کال وروسته لا هم نه ده بریالي شوی ستړی شوی دی. وال ستریټ جرنال د مطلب په پای کې لیکي ل افغانستان څخه مخ اړول یا د پوځي جنرالانو د مشورو رد به ثابت کړي چې ترامپ هم د اوباما په څیر دی. د برتانیا چاپ ګارډین ورسپانه د هرات په 14 کې په امریکا کې د روبات جوړولو په نړیواله سیالۍ کې د ګډونوالې هراتۍ پیغلې د پلار د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. د هرات پر جوادیه جمعه د تیرې اونۍ برید شپږ دېرش کسانو وژل او وش پېته نورې ټپیان کړل. 14 کلنې فاطمه قادری تیره میاشت په امریکا کې د روبات جوړولو په نړیواله سیالۍ کې ګډون وکړ او یوازې 4 ورځې وروسته له دې چې دا هیواد ته ستنه شوه پلار یې په دې 14 کې ووژل شو. ګارډین ورسپانه د روبات جوړولو د دې ډلې د روزونکي علي رضا مهربان له قوله لیکي چې نوموړی وایي فاطمه ډېره خواشینې ده او هیڅوک نشي کولای د هغې د اوښکو مخه ونیسي. ورسپانه د نوموړي له قوله یادونه کوي چې فاطمه د پلار له مړینې وروسته د څه باندې 24 ساعتونو لپاره نه څه وخوړل نه یې څه وڅښل او نه له ځایه وخوځېده. ښاغلی مهربان ګارډین ته ویلي چې فاطمه له خپلې د بریا څخه هیڅ خوند وانخیست.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د انسانانو یو قاچاقونکې شبکه چې ایرانیان په ناقانونه توګه بریتانیا ته انتقالول وځپل شو. د اروپا پولیس یا یوروپول وایي دا شبکه وروسته له هغه افشا شوه چې تیر کال 2 ایرانیان د هامبورګ په هوایي ډګر کې له جعلي پاسپورټونو سره ونیول شول. د بریتانیا د کورونیو چارو وزارت هم د دې ډلې د 2 غړیو د نیولو خبر ورکړی خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. صفی الله سانکسی راپور لري.
د اروپا پولیس یوروپول وایي څه باندې 3 تنې نیولي چې د انسانانو د قاچاق د یوې شبکې غړي وو. دغه پولیسو د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د دې قاچاقچیانو مرکز د هسپانیې په ختیځ کې په مالاګا ښار کې وو. د یوروپول په خبره د انسانانو د قاچاق د شبکې له هر یو کس نه 25,000 یورو اخیستلې او په بدل کې د هسپانیې جعلي پاسپورټ د الوتکې ټکټ او د اوسېدو ځای ورکاوه. د هسپانیې د پولیسو له 1 کلن هڅو وروسته د دې قاچاقچیانو 14 کسان په مالاګا ښار کې ونیول شول. اخوا 2 څلوېښت تنه چې په دې شبکه کې هسپانوي سندونه خرڅول هم نیول شوي دي. یوروپول یا د اروپا پولیس وایي د انسانانو د قاچاق د دې شبکې مشر په داسې حال کې د لندن په هیترو هوایي ډګر کې ونیول شو چې غوښتل یې برازیل ته ولاړ شي. 4 څلوېښت تنه ایرانیان په بیلابیلو اروپایي ښارونو کې پیژندل شوي چې جعلي پاسپورټونه لري. د انسانانو د قاچاق کوونکي د شبکې په اړه چې په یو اساسي تشکیل کې کار کوو او هر غړي یې خپله دنده مخته وړله وروسته له هغه څېړنې پیل شو چې 2 غړي تیر کال په هامبورګ کې ونیول شول. د څېړنو په پایله کې روښانه شو چې دا 2 کسان له مالاګانا بریتانیا ته روانو او بیا وروسته پولیسو په هسپانیې کې 2 نور ایرانیان چې 15 کلن ماشوم هم پکې وو وموندل. د هسپانیې ملي پولیسو، د اروپا پولیسو، د پرتګال د سرحدي چارو او کډوالۍ ادارې او د بریتانیا د کډوالۍ ادارې دا څېړنې په ګډه مخته وړي دي.
اروپای ټولنې پر یو شمېر روسی کمپنیو او خلکو د خپل بندیزونو کړي پراخه کړه او د روسي د انرژي وزارت مرستیالی هم په دې لیست کې شامل کړ. اروپای ټولنې د لومړي ځل لپاره پر روسي په 2014 میلادي کال کې د خپل بندیزونو اعلان کړی وو. د ساجی رادیو د خبر مرکزی څنګه د اروپای ټولنې پر تازه ګام چې پر روسي د بندیزونو د زیاتولو لپاره اخیستي راپور ورکړي چې جزئیات فرشته جلال زیوړندې کړي.
اروپای اتحادیه وای دا کار یې ځکه کړی چې روسیې په غیر قانوني ډول د زمینس شرکت د ګاز څلور توربینونه د روسیې له جنوبي سیمو د کریمیا ټاپوزمې ته چې روسیې په زور له اوکراین جلا کړی اړولې دي. د اروپایي اتحادیې ډیپلوماتانو پرون وویل چې د روسیې د انرژي وزارت پر مرستیال اندری چریزوف او په هغه وزارت کې پر یو بل چارواکي یوګینی ګرابچاک د دې لپاره بندیز لګول شوی چې د اوکراین د خاورې د بشپړتیا او خپلواکۍ پر ضد کار یې کړی دی. اروپایي اتحادیه وایي چې پر دې کسانو به د سفر بندیز وي او په اروپایي اتحادیه کې د هغوی پانګه به کنګل شي. د اروپایي اتحادیه ډیپلوماتانو پر روسیه د بندیزونو د کړی له پراختیا سره د مخالفو نظرونو د راغونډولو لپاره د جمعې د ورځې تر پایه وخت درلود. خو دوه ډیپلوماتیکو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته وویل چې له دې ګام سره مخالفت نه دی څرګند شوی. اروپایي اتحادیه پر دریو روسی کمپنیو هم بندیز لګولې دی. د روسیې د بارنوی چارو وزارت ویلي چې د اروپایي اتحادیه د پریکړه توجیه نه لري او غیر دوستانه ګام یې بللې ده. د روسیې د بارنوی چارو وزارت ویلي چې د اروپایي اتحادیه د دې ګام د غچ اخیستلو حق لري. اروپایي اتحادیه تر اوسه پر 1350 روسانو او د هغه هیواد پر 40 شرکتونو بندیزونه لګولې دي. اروپایي اتحادیه د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې دا ګام واخیست او د روان کال د سپتمبر تر 15 مینیټې وخت کړ شوی دی. زمين شرکت ویلي چې توربینونه د هغوی له اجازه پرته او په غیر قانوني ډول کرمیا ته راول شوی دي. د زمين چارواکو ویلي چې د غیر قانوني کار لامل به له روسیې سره خپل روابط پرې کړی. د امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر اروپایي دولتونو تر هغه وروسته پر مسکو بندیزونه ولګول چې روسیې د کرمیا ټاپوزمه په غیر قانوني ډول له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غشتونکو ملاتړ پیل کړ. خو د روسیې حکومت دا ردوي چې په اوکراین کې بیلتون غشتونکو ته وسلې ورکوي.
د ګوړی اچار
او فیسبوک اوس د کورونو ورانولو او جنګونو تودولو په کار برسېره د پوچو کنځاو کار هم پیل کړی دی.
د کابل ښار ته دروازې کې خو دې دومره وړې او ټیټې چې غټ موټر او جګ موټر ترې په خاپوړو تیرېدلی نشي.
د ګوډیا چر تفری پروګرام د سجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې اوریدل شي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې یوازې په وروستیو 15 میاشتو کې لږ تر لږه 1000 کورنۍ د جګړې له امله په افغانستان کې بې ځایه شوې دي. د دې وزارت په وینا ډیر خلک د افغانستان په شمال ختیځ کې په بغلان او کندوز کې بې ځایه شوې دي. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې په روسیو کې د جګړو له امله یو شمېر بې ځایه شوی. ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید له دوی سره مرسته وکړي. د دغو کسانو څرګندونه
موږ ته دا څو بس د خو ښه دا یو هفته گزارم په دې دولت نه غواړم د خلکو سره مسلمانانو سره کومک وکړي. د ټول کورونه شوی دي اوس په دا یو بوجي باندې موږ چې وسی و دا موږ کورونه بلستنې چاته چې ولا د څو کورونه کې دي چې ټول دګای شوی دي.
خلکو ته ډیر تاوانونه ورسېدل. خلک غواره سول، خلک بیچاره سول او خلکو اوس امید او تمه ده چې له خو نه امنیت راسي او له بل خو نه عاجل کومکونه باندې د خلکو سره وسی ترڅو چې دوی په زخمونو باندې ملهم کړي کې کوو.
د کندوز د امام صاحب ولسوالی د یوشمیر اوسیدونکو څرګندونه ما اوریدي چې دوی جګړو ځپلې دي او حکومت یوشمیر مرسته ورسره کړې ده. دوی د نورې مرستې تقاضا لري. د فوټبال د کرته به مخ کړو. په روسیې کې د برازیل نامتو فوټبالر نیمار د اسپانیا نه فرانسې ته مخ کړه او د فرانسې له یو کلب سره لاسلیک وکړ چې له دې وروسته بل هغوی سره حرفوي لوبه کوي. په دې اړه له صفی الله سنګزي څخه اور
د فوټبال نړۍ پیژندل شوی ستوري نیمار بارسلونا پرې خوده او پاریس ته ولاړ. هغه له بارسلونا څخه په 230 میلیون ډالر اخیستل شوی دی. نیمار د جمعې پورس پاریس ته ولاړ او تمه ده د فرانسې د فوټبال لیگ یو مخکښ ټیم پاریس سن جرمن ته د 2022 کال تر جون پورې لوبې وکړي. نیمار د سلوا سانتوس جونیور 25 کال عمر لري او د 2014 او 14 لیگ لپاره بارسلونا پیرلی و. له هغه وخت د ټیم ته 115 ګولونه ترسره کړي. نیمار په بارسلونا کې د نړۍ د بل ستوري لیونل میسی ترڅنګ په اتلولیو کې خورا زیات رول درلود. نیمار یوازینی ستوري لوبغاړی دی چې د بارسلونا لپاره په کوپا دل ری سیالیو کې په دریو پای لوبو کې ګول وهنی کړی دی. ګرن نور ویاړونه هم له بارسلونا سره د لوب په وخت نیمار ترلاسه کړی دی. نیمار با په خپل نوی ټیم کې چې اوس وخت د نړۍ تر ټولو لوړه بیا باندې اخیستل شوی د اونۍ 15 لک یورو ماش واخلي. که څه هم د نیمار تکړه ملګرو هغه ته په خپل نوی ټیم کې د بریا هیله کړي خو بارسلونا او لا لیګا دومره په اسانۍ پریښودونکي هم نه دی. لا لیگا د هسپانیا د فوتبال غوړه لیگ ده. دا سری رپورټونه شوی چې بارسلونا او لا لیگا به د هغه د دومره لوی قیمت پاره چې آیا د اروپאי ټولنې د فوتبال فدراسیون له مالی مقرراتو په کې سرغړونه شوی کسانګه پښتني وکړي.
اساج رډو په منځني صفدول شپږنوي پټول افغانستان کې اوري
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ګوډیا چارونی سټفری پروګرام لرو او همدارس د کورکلی پروګرام خبرو. زموږ پروانه د اس رادیو ترڅنګ په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي او په انټرنیټ کې د ازادي رادیو هغه مطالب چې د رادیو لاري خبري شي د هغه متن هم لوستل شي. اته به جوړ ډیر دقیقې شوي لاند خبرونه لرو. د میدان وردک په نرخ ولسوالي کې د امریکایي ځواکونو یو ډلګي ځای پر ځای شو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د ایران د ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي او له هرات به تهران ته ولاړ شي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې اوازې په وروستیو 15 میاشتو کې لږ تر لږه 1 زره کورنۍ د جګړې له امله په افغانستان کې بې ځایه شوې دي، خو دوی وایي چې 9 زره کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوې. د ملګرو ملتو یو جګپوړی ډیپلوماټ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو د لګیدو د پریکړې کیو مساوده امنیت شورا ته وړاندې کړې ده. د ملګرو ملتو دغه ډیپلوماټ ویل چې تمه ده نن به امنیت شورا د مساوده ته رائے ورکړي. اروپای ټولنې پر یو شمېر روسی کمپنیو او وګړو د خپلو بندیزونو کړې پراخه کړه او د روسي د انرژي وزارت مرستیال هم په دې لیست کې شامل کړ. او روسي خبردار چې د ایران د فوتبال د ملي لوبډلې پر دوه لوبغاړو شای بندیز ولګول شي. د ایراني رسنیو په حواله حکومت شای پر مسعود شجاعی او احسان حاج صفی د اروپا د فوتبال په لیګ کې د اسرائیل د فوتبال له لوبډلې سره په سیالي کې د ګډون له امله بندیز ولګوي. مخکې تر دې چې د ګوډي اچارونی سفری پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام لرو.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنې. آیا د متدینو له کورنۍ ستونزو خبر یاست؟
درې وړو ته د وس په ما ډی جوړین نه لرم چوختار زه نشته چاوز.
دا د هغې میرمنې غږ و چې واده یې له معتاد سره شوی و. قدرمند اوریدونکو، د کابل په باغ زنانه کې مول لري په میرمنې سترګې ولګېدې چې ژړلې. وړاندې ورغلو او د ژړا علت مو ورنه وپوښته. د ښځې ویل چې 15 کاله یې د واده کېږي، درې بچې لري، خاوند یې معتاد دی. دا دومره کاله یې ډېر په سختۍ ژوند ورسره کړی، وهل ډبول، نفقه نه ورکول، د بچو مسؤلیت نه اخیستل هغه څه وو چې دای هر ورځ په مرګ راضي کوله. اوس یې خاوند ورته غوښتي چې د ماشوم زوی به ډوډۍ په پېښور کې خرڅ کړي او پیسې په 400 پوډر ورکړي. دا مور دې ته مجبوره شوې چې له مسؤولو دولتي ادارو مرسته وغواړي. له هغې مو پوښتلي چې آیا دوی په پیل کې په دې نه پوهېدل چې خاوند معتاد دی. هغه وایي مورې خبره وه، خو د ناسم دود له وجې د لور واده له معتاد سره وکړ.
لور مې خو نشم چې خوشې کوم د تا د زوی نه خلک په منګه خوندې چې دا پیغلتوب کې دوالې طلاق شو. چا یې بده کې و څوک نه و چې ولا کې به وای چې د جلې کې کومه ای بیل دلای واده مې شروع کړو. کابل کې پلور سال پورا مې چوشله زنګي و مور مې وای لور مې راواله چې د پلور خیرات یې ربو نه تلمه.
دغه نه ویشت کلنه مور چې لري بچو سره به سرپرسته او به سرپناه ګرځي وای ترغه چې ژوندې موتات خوان تخپل بچی نشم پری خدای چې غاید بدن غړي خرڅ کړي.
وای دا بوز منګه پاکستان کې د ګردی خرڅ کو قلب ورته خرڅ کو زای چې کرامت خرڅوي مال خیر زنه شمه. یو ما مړه ک یا د کور اوزه ما وته مې د کور اوزه خا چې دا کار نه کین اوزه مال زن شم چې زه د خپل اولاد وکالان کم به با دغه غوخل مده قلب ورته خرڅ کوم یو ګردی خرڅ کوم بوزه چې خرڅ کو بس د دوه ماشومه منګته و اولې ټکو اولې د زونه مې شنه سر مې مات په خا مې دا 5 کیلو پټیګر سای ول مدل تمې کم دا وسم چې کله د سکو ما د پخې غو کم کتل خچې دلې نه وینه قسم خوري وای ما ولیند د دروغ وای
دا وای چې درې ماشومان ته وچه ډوړې هم نش پیدا کولای خود څه وکړي ل مجبوري ورځي ل ځان سره ساتي
فعلاً درې وړای مسدي درې وړ ته دا وسپیا مړی ډوړې نه لرم چوختار زه نشته چاوز خاتم د سي خطر تر وکړای نه چې دا خط قابل باور دا خط تو دا درې س خط دی دا رئیس نو شتکل نه دا رئیس نه زات کی نه دا رئیس ټوپات کی دا چی شو خط دی کله سره
د دې طلاق لپاره درکه
نه دا د ماشومانو د خط دی ماشومان به خلک ماشومان ما سوسیږي ما ته به خلک د خط نه
نو لدی ورسته به تخپل بچی سره کم ساتي سره لې خپلم کوم آیت نه لري
آیت نه لرم نه نه آیت لرم نه کور لرم نه د بلاست زه لرم نه کوم برسته نه ته پېټی چې دا په سر کې چې نه کوم کروي کور نه د شخصي کور نه کوم کوم پیسې دار قوم د چ ما جیک هیڅ څوک نه لرم
دم دا وستی زوین کې تر ټول چی شي درته سخت دي تاسو زوري
اولادان اولادان می پد سختی د پلار میر محبت یل دل نه دای دانه یل دل نه دای دک مقام یل دل نه دای یا وی پغرا قنت مشکلات لری لور میم پغرا قنت سیاسره چاره کما پزیره دروازه کیرتا خوشی کم پتر قنت غټه کی چ مو د میر نه خیر نل دغه د پلار نه څه خیر وینی اغه مې پلار وسیګی نه چ قاتل د خپل اولاد ګردی خرڅ کی د خپل اولاد قلب خرڅ کی اغه به تر رقم ته د مو اولاد وسوتی دی نه ست داوس د لاس په می جب کینی څه د تکما پرې به زبې شته دی اغه نه پلو لړه شمه یا نه کوتل پلو
کله چې خبره محکمې ته ورسیده او موتاد پوشو چې نور نو د اولادونو د بدن غړي نشي خرڅوي ل خپل بچو تیر شو ویلې چې زه نه اخلم زکه ساتلای نشم
کما پلو دل دل چې محکمې کې ولور شي زه اولاد نه اخلم دل دل دی حقلا لور مور ته رسیدي مجبور کیږي پلور وایزه چې دوه خزه ما ډیره زوره یو پیسې درم بیوازلم د لور مې دشته در کومه مګم زمون خونه ورکی ورکی کما پلور دل دل چې خپل زمون زې ته ورکی کما ایداتم بنه لري یو کزن زه به چای وکم زه ایران پاتم چې تیم خانی کې دوه ورکم یا تیم خانه کما داخلي وای مور پلور ژوند دي دا اوس درې وخت جوړي د څلور ورځې کېږي د ورور د کال نه مې وته لنده د خط پسر وې دوه خط خدمانند نه دی وې زمون دې کوم رقم شي باندې کې زمې پنځه ماشوم ته چای ورکم زمې کرای کور غوړ باندې خانه تیر رقم زمې خزه څنګه وکم د شپږ نفر ته څوک ډوړې ورکې یمه د کور اوس زړه دې چې څه زندگی کوي ورورم را تاسو وپرو کو د څلور شپې کې د خرزي کال کې چنن زلړ شم کال کې چا غبم زو پرو کې چې ماشومان ساتنه دې سخته ده یا نه به دغه کور کې وسېګم یا به سرک مخ کې چیرته وسېګ
دا چې په دې میرمنې خاوند څومره ظلمونه کړی په زوري دلې چیرې کې لوبرای ښکاریدل
چې په زور به توخیدلم د به وهلم چې په زور هم به توخیدلم چې والی به توخیدلې ماشوم خو هغه ته چې مړ کېده والله کې الهیل چې دوه والی که زه د درد مړه کېدلم همسایان راته ټولیدل وای ښځه دې مریضه نه وای زه څه کوم چې مریضه نه اندا وستم چې زمې داسې چې درېګم داسې چې درېګم چې دا پخه مې دین دا د زنه خوري خمه داسې غوخه لخچېدلې خاطر چې 5 کیلو تیګه سای وولم په بار بار یو دفعه نه زم سایونو د دلوس نه خلاص کړم درېګې طلاق دی غوړې طلاق دی غوړه که طلاق دی نه غوړې پوزا د درته پرې کو کالو کنج کې د خو څوک لري یو دی ورور دی ته بخښه څوک
دا غمیرمن وای چې لویری د شپې خوب نشوي کوي فکر کوي چې کبي د شي خوان به د خوب ځای کې مړکړي
بېخي ډېره پاغه د اندازې چې زه په کور کې څم لوستلم د شپې په شپه شپک پیراو پیرا زه د خوب جګیدلم قلفاک د دروازې چې دی چې قلفاک مې چنګک مې چاوه بیا په چنګک کې مې د سد سمال خوخوه کته مې کشکوه چې د دروازه کې وزقه دروازه خوب زکه وزن شیران شي ممړانه کې چې لور مې ترته راو علامه چاوه چې مور مې دښته و او لور مې دا نه قاتې پاتې ده د لاس کال نه جلې د تاسو د ډور ته سې د مولودان ته لنی دي چې بچین دماغ یې کې روز یو دفعه د خپل د ماشومان سر کې د لاس وصلای نه یو فایم تاسو پرنه اختر کې موږ تاسو درو لیندا کولی کړی نه دي موږ د قوم کول کې بوتل نه ست کما قوم بغلاندې موږ کړی یا پیلا چا شکل نه دی چې دا غوزند د جون د انسانان د دوکر اختر دی د دوکل کې موږ لور شو کې نه پینځه دقیقې موږ اختر هم دلای نه دی زه انسان ایم، زه یو مور ما، زه نمړه کیږم، زه ژوند یم.
وازینه میرمن نه ده چې خواند ژوند ورته له زهر هم زیات رخ کړی دی. د ته ورته ډیری نور خځې هم د خواند د موتادیل وجل ژوند څخه مارک خګنی. ډاکټر رضوان وایي چې له موتاد سره د ټولي کورنۍ ژوند تباوي
روغ دی. کس لکه خپل لور یو بل چاته یو سپینګری کستا د پیسو په مقابل کې چیزات ورورې ته غوښتنه کړې واغې ته ور کړې ده. ډیر زیات تشدد او ستونزې د روغ دی کسان په کورنۍ کې زیږي چې نه تنها دا چې هغه خپل مرمن سره ناوړه چلن کوي بلکې خپلو لورانو زامونو همدارنګه څوک چې د کورنۍ غړي دي هغه سره هم یو ناوړه چلند او سلوک لري. کله چې په یو کورنۍ کې خصوصا د کورنۍ مشر یا هغه څوک چې د کورنۍ ګټونکی دی هغه روغ دی شي نو دې په نتیجه کې د هغه کوچنیان تاسو خواړه نه رسیږي او په سوی تغذی باندې اخته کیږي. کله چې په سوی تغذی باندې اخته شو نو سوی تغذی نه تنها دا چې د انسان فزیکی نمو متاثره کوي، ذهنی نمو هم دغه متاثره کوي. کله چې ګوري چې په یو کور کې یو پلار روغ دی دی او هغه همیشه د مور سره جنگ کوي یا وهل ټکول کوي نو هغه په نتیجه کې هغه کوچنیان چې دا حالت د خپلې مور ګوري نو د هغه پر روان باندې یو ډیر بد تاثیر غورځي. بالاخره په دای صورت کې مثلا یو مور مجبوری کی چې خپل کوچنی د پاره لاړ شي چې تکارو کی یا چانه سوالو کی چې دغه ټول ډیر بد او ناوړه غزي د کوچنی او همدارنګ دغه د مور په صحت باندې لري کم چې کولای شي چې دغه صحت په ډیر بد توګه متضرر رکړي.
دا چې حقوقي اړخه مېرمنې چې نور له موتاد خوان سره یو ځای ژوند نشي کولای څه کولای شي؟ حقوقي مشاور عبدل سبحان مصبا وایي
د افغانستان په مدني قانون کې یا په ټوله کې په شریعت کې د جدای لپاره څو لارې دي چې هغه د نارینه لپاره د طلاق د حق موضوع ده، په مقابل کې د ښځې لپاره د تفریق مسله ده او تر څنګ د خلع موضوع ده. که چیرته خزینه ځینو حالاتو سره مخامخیږي لکه دا چې ضرر ورته وارد شي، هغه حالات لکه دا چې نفقه یې ورنه کړی شي د میړه له خوا نه، میړه ورک شي د څلورو کلونو نه یا له تر دې زیاته پورې، یا هم په داسې یو مریضي باندې تلاشی چې هغه صاحب العلاج وسی معتادی کېدای شي د ضرر تر عنوان لاندې او یا هم دغه صاحب العلاج مریضی ځکه معتادی معمولا هغه جیګ مرحله ته شو رسیږي هغه به صاحب العلاج کېږي. نو دغه څلور حالت دي چې د افغانستان مدني قانون کې ورته وړاندې نشوي ده او خزینه کولای شي چې مراجعه وکړي خو دا د قاضي کار ده. د قضیه په احوال کې په نظر کې نیول سره ټول شرایط په نظر کې نیول سره بیا حکم د تفریق د قاضي لخوا نه ده. کچیرته په ټوله کې د سیستمز سره څوک مخامخيږي یعنی حقوقی لحاظ نه ورته کوم مشکل نشته کولای شي چې له دې حالت نه ځان وباسي، خصوصا خزینه دوی نه یوازې د مدني قانون په واسطه باندې ملاتړ شوي دي بلکې تر څنګ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قانون په واسطه باندې هم ډیر ښه موارد راغلي دي چې خزینه کولای شي احساس د مسؤلیتو کې په داسې قضایا وکړي.
که چیرې موتاد خواند خپلې کورنۍ ته تاوان رسوي او محکمې ته هم نه حاضرېږي بیا د ستونزې حل څه کېدلی شي؟
که چیرته نه حاضرېږي نو دلته غیابي حکم کیږي، د محکمې له خوا نه خاص پروسیجر په نظر کې نیول کیږي، جلب ورته لیږل کیږي، درې ځلې اعلان کیږي. که چیرته په دغه دریو ځلو اعلانونو کې میړه ونه توانېده چې راشي نو دلته له حقوقي اړخه د مسخر وکیل تر عنوان لاندې یو څوک هم شته ده چې دولت له خوا نه تعینېږي، یعنې چې مدافع وکیل وسي ورسره، او پرته له هغې نه هم امکان لري چې قاضي د تفریق مثلا مطرح کی او حکم په تفریق کی، یعنی غیابت د میړه مانع د تفریق نشي کیدای.
د خواند او میرمنې له جدا کېدل وروسته که بیا موتاد کس میرمن او بچی زوروي په دې صورت کې آیا موتاد شخص ته جزا شته که څنګه؟ بیا هم حقوقي مشاور مصباح
چې تفریق را منځته شو هغه بیا بیگانه ده، ورته هیڅ نه به رابطه ورسره نشته، ځکه رابطه خو د یو عقد په اساس کیږي چې هغه د واده عقد ده. نو کله چې دغه عقد یا کوم قرارداد چې د میړه او د ښځې تر منځ ده فسخه کیږي، بیگانګي را منځته کیږي، دا سړی د تی خپل نه ده او دا نه ښځه د سړي خپل ده. دا که هر عمل کیږي هغه عمل که جرمي بڼه ولري هغه جرم ده. مثلا د اولاد که تښتي، که مثلا غلا کوي تی ناراضي یا هر حالت چې راځي، دلته خزینه کولای شي چې د خپل ځان د حمایت لپاره پولیسو سره په آزادانه توګه موضوع په جریان کې کی تر څو دوی حمایت، یعنی له حقوقي لحاظ نه دوی کاملا د قانون تر حمایت لاندې دي. که چیرته دوی داسې حالت سره مخامخېږي چې بیا دوی مثلا دغه معتاد اوسي یا غیر له معتاد، مونږ هم ځینې کسان لرو په دې عرف کې چې له هغه نه وروسته هم مزاحمتونه کوي، دا مزاحمتونه جرمي بڼه لري کاملا، لکه د غیر په واسطه باندې چې تجاوز لاندې راځي، لکه یو عادي سړي په واسطه باندې دوی کولی شي مراجعه وکړي او ستونزه خپل حل کړي.
تاندې څنګه پروګرام د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکي ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. خدای مو د دروغجنو له فریب او د دوکه بازانو له دوکې وساته. اوس خو پرته له دروغ او دوکې نور هر څه بیکاره شوي او کار نه ورکوي. د دروغجنو او دوکه بازو بازار ښه تود دی. د خبرونې په پیل کې څو مهم خبرونه واورئ. اوس هم پام وکړئ ګډوډو خبرونو ته.
نتا خان
نری لیندا
او چاټی خان کندول
ډیر ژر به په کابل سیند کې د پوډریانو کانټینری خارګوټی جوړ شي.
دوه ولسوالۍ او څو فوځي مرکزونه د حکومت د ولکې ووتل، خو د بیرته نیولو تیاری روان دی.
په کابل کې زیاتره لوی مارکیټونه چې توت بازار پیدا کی بیا اور اخلي.
او فیسبوک اوس د کورونو ورانولو او جنگونو تودولو په کار برسیره، د پوچو کنځاو کار هم پیل کړی دی. د خبرونو توصیل.
به خبر آژانس خبر را کوي چې ډیر ژر به په کابل سیند کې د پوډریانو لپاره کانتینری کارګوټی آباد شي. خبر زیاتوي چې په دې اقدام سره به له یوې خوا د پوډریانو بشري حقونه خوندي شي او له بلې خوا به د مافیا او قاچاقبرانو بازار همغسې تود پاتې شي. او پر دې ټولو سربیره به د کابل له سیند نه هم مثبته او د ښار د ښکلي کولو اړوند کار واخیستل شي. د پوډریانو د چارو ماهرین باور لري که په کابل سیند کې د پوډریانو کانتینری کارګوټی آباد شونو، دوه درې کاله وروسته به په کابل کې جوړ سړی په دوربین هم ونه لیدل شي. او د دغه ښار یو سر به للندر او بل سر به سروبي ته ورسیږي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې دوه ولسوالۍ او څو نظامي مرکزونه د حکومت له ولکې ووتل، خو د بیرته نیولو تیاری روان دی. خبر زیاتوي چې حکومت کوښښ کوي له لاسه وتلي ځایونه بیرته ونیسي او بیا یې له څه وخت ساتلو بیرته له لاسه ورکړي. دغه د خوشې کولو او نیولو لوبه ډیره ګرمه او په درز روانه ده چې ناخبره پکې سرونه ورکوي او خبر پکې جیبونه ډکوي. د نظامي چارو کارپوهان وایي چې همدې ته د وزې او لیوه لوبه وایي، او په دغه لوبه کې به څوک هیڅ کلام ستړی نشي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د کابل زیاتره هغه مارکیټونه چې تود بازار پیدا کی اور اخلي. خبر زیاتوي چې دغه کار له څو کلونو راهیسې روان دی او خلک وایي چې لوی مارکیټونه له نظره کیږي او چې له نظره شي نو اور اخلي او هر څه پیرو بدل شي. لکه د منډۍ دوه درې لوی مارکیټونه، د کوټي سنګي زدران مارکیټ، د قوی مرکز د لرګیو مارکیټ، د میوې مارکیټ او داسې ډېر نور د تیلو او نورو شیانو مارکیټونه. دې ته وایي نظر.
او وروستی خبر دغه دی چې فیسبوک اوس د کورونو ورانولو او جنگونو تودولو په کار برسیره، د پوچو کنځلو کار هم پیل کړی دی. خبر زیاتوي چې ټول هغه کسان چې له وړکتوبه په پوچو کنځلو اموخته دي فیسبوک ته راغلي او چې څه یې په خوله راځي وایي. له عدي نیولې تر نیا او له نیا نیولې تر ټولو یادوي
او په هغه پوچو کلمو نورو ته کنزل کوي چې سړی له ځان سره یوازې هم نشي ویلی. آفرین په دې بې شرمه کنزا کوونکو، او آفرین یې په دا سترګو. خبرونه خلاص شو.
د غړي اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
په خو به مینانو په ګدرونو، کندونو او زیارتونو کې مشوقې لټولې او لری به د پټپټانې کولو کوښښ کوو. خو مسج او چټ مشقې دومره ارزانه او نږدې کړي چې نږدې دي له ډېرې مینې لیونۍ شي. د همدغسې یوې مینې په حال مخبرو.
څه وایي؟
وایي خوښېږي مې.
دا خبره خو هر یو کوي، ټوله هم دا یو خبره زده کړې ده.
دا خدا ویلی کل چې ټوله شپه مې خوب نه دی کړی.
بد کوي، حتمن به یا له چا سره قتی کولی او یا به یې گیم کوه.
وایي دومره را باندې ګرانه یې چې لکه سیوری همیشه در سره وای.
دا ممغه تکراری خبره ده چې رالی کې د نجلۍ د تیرستلو لپاره کوي.
وایي کاشکې د دروازې د سکیر وای چې هره ورځ د لاس را باندې لګېدلی.
دا یې نو بیا د هغو ډیرو کم عقلو عاشقانو خبره کړې ده، هغوی چې په دې هم نه پوهیږي چې دزګیر غیر زیرو شی دی او کوم احساس نشي درکولی.
وایي کاشکې د دروازې ملنګ وای.
دا هم دروغ. په خدای که به د تا لپاره یو ورځ هم خیرن کالي واغوندي.
لیکلی دي چې ته هم یو څه ولیکه کنه زړه مې چوي.
دا یې بل دروغ. که خبره رښتیا وي نو سبا ته به معلومه شي چې جنازه یې کیږي او کنه.
یعنی چې څه ورته ونه لیکم؟
نه پرېږده یې چې ووینو رښتیا زړه یې چوي کنه.
او که یې بیا رښتیا زړه چودلی و؟
بیا یې زه تاوان درکوم. ډېرو ماته هم دا خبرې کړي دي، خو نه یې زړه وچاوده او نه یې بډوډی.
ګوره دای دغسې نه دی، د رښتیا یې زړه چوي.
زه خیر ده، په ژوند کې خدای یو سړی یو ځل وازمایه.
سمه ده، څه نه ورته لیکم، خو که یې بیا رښتیا زړه چودلی و او مړ شو نو خونې د تا په غاړه.
سمه ده، خونې د ما له غاړې.
چې اوس یې څنګه پوښتنه وکړم؟ د کور له مخې سره خو یې خلک نشته چې هدیرې ته به یې وړی وي او که به یې مړی دننه په انګړ کېښی وي. خدایه خدایه ته رحم وکړې. خدایه ته مې مخون کاره کوې، پښې مې سستی کوي بیخي. دغه دی کور ته خو یې امره نږدې شوم، د ژړا غږ خو هم نشته چې دا به څه چل وي. روغتون کې به وي، لا به مړ شوی نه وي. ها دا څه وینم؟ دا خو شمشاد دی، خوب وینم کې رښتیا ده.
ته دلته څه کوې؟ خیریت خو دی؟
ته ژوندی یې؟
هو. ولې
زړه نه دی چودلی؟
هو دی، لکه چې د پرون چاټ خبره رښتیا منلې ده.
ولې څه نه وایې؟ ولې غلی شوې؟
چاودلی، داسې چاودلی لکه غنم، د زړه سر مې چاودلی.
او ته لا ژوندی ګرځې؟
او لیونۍ، د مینانو زړونه داسې چوي چې چاودې نه ښکاري، یوازې همغه مینې لیدلی شي.
بس بس، ډېرې دې دوکه کړم، د دوکه باز بچیه. ټول هلکان په همدغو خبرو نجونې په ځان مینوي. خدای دې د رښتیا زړه بډوډې ځیګر کلمې او میده وچوه د پیو مجنونه.
ګوره ګوره ګرانې، ګوره ته واوره.
اوس دغه برک شیر هم واورئ.
د کابل ښار ته دروازې کې خودي دومره وړې او ټیټې چې غټ موټر او جګ موټر ترې په خاپوړو تیرېدلی نشي. د کابل ښار ته دروازې کې خودي دومره وړې او ټیټې ټیټې چې غټ موټر او جګ موټر ترې په خاپوړو تیرېدلی نشي. یوازې هغه موټر چې په سینه څخیږي او متر لوړ قد لري هیله که تیر شي تینه. وای د امنیت لپاره وای د امنیت لپاره چې غړ بم رانه شي وړای او د چارواکو زورورو دفترونه او کورونه خوندی پاتې شي همیش خوندی پاتې شي چې وطن نورم جوړ کی چې وطن نورم جوړ کی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او رنا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 401، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
دا پیغل زوانا وطن تزینا پتور خم غاوڑی مہاجر سمر پمینا دا پیغل زوانا وطن تزینا دا پیغل زوانا وطن تزینا دا پیغل زوانا وطن تزینا
کابل یخ شمال پزر
ګرځوینا دا پیغلې ځوانان وطن تزینا دا پیغلې ځوانان وطن تزینا دا پیغلې ځوانان وطن تزینا